por debaixo.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زه اکرام الله اکرامو پر روان نیم ساته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 1200 انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لویه جرګه تحریم کړه. د مشورتي لویه جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د دغه جرګې د دایرېدو لپاره ټولې تیاریانې نیول شوې دي. دا یو شمېر نور مهم کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي چې د افغانستان د لانجې د حل په هر هڅه کې باید پاکستان دخیل وي. په سریلانکا کې د وروستیو وژونکو ځانمرګو بریدونو د مشکوک تره پلار او دوه ورونه د پولیسو په چاپه کې وژل شوي. د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. محمد اشرف غنی نن په ارکی د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته وویل
سوله براتونکي با عزت تلپایه سو، او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم سو، او بیا د ولس وختنه نیت او اراده ته. نیت سته، اراده سته، یا واضح نقشه دلار او تگلار تا باید نتیجه که او رسیگو چی دقیق په نتیجه که انشالله تعالی دی ولس خیر او دی خدای جلشنه او رضایی.
د بده سال کې د چی په پام کې د سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي د افغانستان د لانجې د حل په هر هڅه کې باید پاکستان دخیل وي. ډګر جنرال کینت مکنزی پرون په واشنگټن کې له الهورا ټلویزیون سره چې امریکایي تمویلوي په مرکه کې وویل
I am convinced that any solution for Afghanistan
زه په دې باور یم چې د افغانستان په هر حال کې باید پاکستان دخیل وي، او زما په عقیده دوی یعنی پاکستانیان هڅول سوي او په دې برخه کې مرستې ته لیوال دي. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او افغان چارواکو پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان د لانجې په حال کې صادقانه همکاري نه کوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو چې ویلي وو په افغانستان کې د موقت حکومت تشکیل سي د افغانستان تون عکس العمل پارولی وو. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې له کابل د ورغلي حیات مظاهره چیانو ترمنځ بحثونو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ولایتي ادارې په منځګړیتوب دغه حیات د مظاهره چیانو له استازو سره لنن سهار په بحثونو بوخت دی. د ولی ویان محمود اقمل نن ازادي رادیو ته وویل
د بغلان سیمایز ادارې او د کابل څخه راغلي حیات په دې حسه ګړندی بکی او تر څو چې دغه ناسته د لارین کونکو سره ښه پایله ولري.
لارون کون کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندید محبوب الله غفاری پلویان دي چې میاشت مخکې په کابل کې د اداري فساد په تور ونیول سو او نوم یې د بریالیو کاندیدانو له نهایي لیست څخه ایستل شوی دی. مظاهره چانو له جمعې راهیسې د کابل بغلان لوی لار تړلې او ویلي دي تر هغو چې غفاری په بریالیو کاندیدانو کې رانیسي دغه لار نه پرانیزي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف او شوراوک ولسوالیو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 14 وسلوال وژل سوي. د امنیت قمندانۍ وایان جمال ناصر بارکزی نن ازادي رادیو ته وویل
په شوراوک ولسوالۍ کې جنگ سوی دی، څلور تنه دښمن وژل سوی دی، 15 تنه زخمیان دي. په معروف ولسوالۍ کې د نادرخان مرکور باندې جنگ سوی دی، 15 تنه دښمن وژل سوی دی، څلور زخمیان دي.
د امنیت قمندانۍ وایان وای نادر خان په معروف ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان وو. ښاغلي بارکزی وویل په معروف ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه قرارګاه هم حمله سوي چې وروسته په جګړه کې وو وسلوال طالبان وژل سوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران شاید د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون یا NRT څخه ووځي. محمد جواد ظریف وایي دغه کار د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو د سختېدو په بدل کې کوي. د ایران دولتي رسنیو نن یکشنبه د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی اسلامي جمهوریت بشمیره انتخابونه لري، او د ایران چارواکي ورباندې غور کوي چې یو انتخاب د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه وتل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې نن د ایران یو لوړ رتبه جنرال خبرداری ورکړ ک تهران له نور خصومت سره مخامخ دي. تهران به هرمز تنګي چې د انتقالات او عمده لار ده وټړي وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 کال په جنوري میاشت کې وخت ورسید پر تهران یې سیاسي او اقتصادي فشار زیات کړی دی. په سریلانکا کې د وروستیو وژونکو ځانمرګو بریدونو د مشکوک تره زهران هاشم پلار او دوه ورونه د پولیسو په چاپه کې وژل سوي دي. دا خبره د سریلانکا امنیتي سرچینو او د مشکوکو کسانو خپلوانو نن رسنیو ته وکړه. دغه سرچینې وایي د سریلانکا په ختیځ کې دوه ورځې مخکې د زهران هاشم ورونه زینی هاشم، ریلوان هاشم او د هغوی پلار محمد هاشم له دیارلسو نورو کسانو سره یو ځای پر یوه کور د چاپې او وروسته د سختې جګړې پر مهال وژل سوي دي. دغه درې وژل سوي کسان په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې بیعقیدی کسانو په وړاندې د جګړې غوښتنه کوي. د سریلانکا چارواکي په دې باور دي چې زهران هاشم د ایستریا د عیسویانو د اختر پر مهال د حملې اصلي طرح و. تېرې یکشنبه پر کلیساګانو او هوټلونو په هغو حملو کې تر 250 زیات کسان ووژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کالیفورنیا کې د یهودانو پر یوه عبادت ځای یا کنیسه پرونی حمله وغندله. ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ د باندې له رسنیو سره په خبرو کې وویل:
My deepest sympathies to the
لوهو کسانو او کورونې سره چې په کالیفورنیا کې پر یو کنيستا د ډزو له کبله اغیزمن شوی خپل ژوره خواخوږي څرګندوم. د پولیسو چارواکي وایي په کالیفورنیا کې یو شزه هغه وخت وژل سو او درې نور کسان ټپیان شول چې یو وسلوال د یهودانو په دغه عبادت ځای کې ډزې وکړي.
سلام محمد سلیو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واورول ک د او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم غواړي وګوري ولولي patamudaz@radio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لویا جرګه تحریم کړه.
در صورتی که تصامیم و خلاف خواست مردم افغانستان صورت بگیره، گام دوم 12 تکت انتخاباتی برگزاری جرگه بزرگ مردم افغانستان خواهد بود.
بلخوا د مشورتی لوی جرگه د جوړېدو کمیسیون وایي دغه جرگه د دایریدو لپاره ټول تیاریان نیول شوی دي.
حدود 2850 نفر ثبت شده بود، راجستر شده بود و کارتای هویت خود را گرفته بودن برای اشتراک در جرگه. در این مابین 698 نفرش خانم ها هستن.
د جرګې یو شمېر ګډونوالې مېرمنې وایي د سر په قیمت جرګې ته راغلي دي او هدف یې د سولې په اړه بحثونه دي.
ټول ویلي چې مزه ډېر ګواښ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کېنسنه چې سبا شهیدان شي. موږ وایو چې دا زموږ سر د افغانستان نه قربان شي کمه ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د وردګو او لوګر ولایتونو د ولایتي شورا غړي عوام اوسیدونکو د بهیدونکو اوبو د مهارولو لپاره لافغان حکومت څخه په دې ولایتونو کې د اساسي بندونو د جوړولو غوښتونکي دي. په بهرنیو مسلو کې اوري چې روسیه لاغه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکرانیانو ته د روسي د تابعیت ورکولو د پروسې د اسانه کېدو خبر ورکړ. د اوکراین منتخب ولسمشر وای پوتین دي د اوکراینیانو په غولولو وخت نه ضایع کوي. نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. وسام د خبرونه لمړی مطلب د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې لوی مشورتي جرګه تحریم کړه. دغه ټیمونو مشرانو نن په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ دا چې دا جرګه غیر قانوني به وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف تر سره کیږي پکې ګډون نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې د 20مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا جرګه به سبا پرانیستل شي. اجمل توربان په دې اړه راپور ورکوي.
د محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان ریوال، عنایت الله حفیظ، ابراهیم الکوزی، حکیم تورسن، فاروق نجرابی، فرامر استمنا، شهید محمد عبدالی، احمد ولی مسعود، نورالحق علومی او رحمت الله نبیل انتخاباتی ټیمونو اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. په هغه غډې لامیا کې چې دغه انتخاباتي ټیمونو له خوا خبر شوه راغلی چې د سولې لوی مشورتي جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه جوړیږي هدف انتخاباتي کمپاین دی. دوی په دې باور دي چې په اوسنۍ شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. د ولسمشری انتخاباتو ته د کاندید محمد حنیف اتمر لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د یک شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډه ته وویل چې مشورتي لویه جرګه باید د سولې د هڅو په لومړیو کې جوړه شوې وه، او یا هم باید داسې محل جوړ شي چې د دغو هڅو پایلې روښانه شي.
منتظر بحث ها و اجندای درون جرگه خواهد
دیوی دی جرگه اجندا و بحثونو تا پتا میو پا داسه حال که چه پریکری ده خلق و ده گت خلاف او ده دوی ده غفتون و خلاف او سبوتاج اولو لپاروی بیا با ده دول اسو انتخاباتی تکیتونو او سیاسی گوندون لخوا ده افغانستان ده خلق و ده لوی جرگه جورا ولوی بیا با دوی ده خلق و غک پیوی لوی غنده که اعلان کری
ممثل و نماینده واقعی مردم افغانستان اعلان خواهد کرد.
د یادو دولسو انتخاباتي ټیمونو ترڅنګ یو شمېر سیاسي څېرې لکه د پیوند ملي د ګوند مشر سید منصور نادری، د اقتصاد پخوانی وزیر ستار مراد او د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي هم له تحریمونکو سره یو ځای شول. مخکې له دې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دغه جرګه تحریم کړې وه. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون مسؤلان وایي چې د یو شمېر محدودو څېرو لخوا د دغه جرګې تحریم به د جرګې په مشروعیت اغیز ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې له تحریمونکو سره خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې دا جرګه د شاوخوا 3000 کسانو په ګډون د دوشنبه په ورځ د ثور میاشتې په 9 په کابل کې جوړه شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ پارک کې د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړول یوه اړتیا ده.
سبب تفصیل انشاءالله تعالی با مشورتی لوی جرگی که رگی ضرورت عزیز خارا و برادرا که از سر تا سر افغانستان بشنویم قیمت جنگ چیست، آرزوی صلح به چی رقم مدیریت میشه. ما کشور جرگه هستیم، ما کشور مشوره هستیم، ضرورت واضح است
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی هم رسنیو ته ویلي چې هر لوی جرګه خپل مخالفین او پلویان لري، او دوی هڅه کوي چې د یادې جرګې مخالفین هم په جرګه کې د ګډون لپاره وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي سوله راتلونکې ده او د ټینګښت لپاره یې ټولی زیراده او پریکړه موجوده ده.
مغاګ لازادی رادیو نوري درنو دوستان و مریدل چې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره دولس انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لویه جرګه تحریم کړه. ټاکل شوی چې د سولې لویه مشورتي جرګه سبا په کابل کې د رشید دی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي دغه جرګې د دایریدو لپاره ټولې تیاریانې نیول شوې دي. د دې جرګې د جوړیدو د کمیسون د دارالانشا مرستیال نجیب امین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د جرګې کابو 3000 ګډون کوونکي کابل ته رسیدلي. په ورته وخت کې دغه جرګې د جوړیدو د کمیسون د دارالانشا د پالیسۍ مرستیال ناهید سورابي ویل په جرګه کې ګډون کوونکي په سلګونو خزي هم کابل ته رسیدلي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د مشورتي لوی جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلی او شمېر 2350 ته رسیږي. د دغه جرګې د دایرېدو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دغه ګډون کوونکو 30% ښځې دي.
د ایما باندې 698 نفر خانم هستند و
از ګوګل په دوی کې شپږ سواته نوي خزي دي چې سباند 1500 شي لولیتونو نه راغلي دي. د مشورتي لوی جرګې فضا په وړو کې افغانستان بدل شوې ده.
افغانستان کوچک تبدیل شوه.
مشورتي لوی جرګه به سلور ورځې یعنی د دوشنبه له ورځې نه تر پنجشنبه پورې په کابل کې دوام وکړي. د دغه جرګې د دارالانشا د کمیسیون د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابي وویل که څه هم د دغه جرګې جوړېدو ته وخت کم و، خو بیا هم وتوانېدل چې لازم تدابیر ورته ونیسي. سرابي وایي په دغه جرګه کې به د ځوانانو، کوچیانو، معلولینو، مدني ټولنې، رسنیو، هندوانو او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي ګډون وکړي. اغلی سرابي وویل په دغه جرګه کې به د سولې په اړه په دوه موضوعګانو بحثونه وشي. مونږ به پر دوه موضوعګانو بحثونه وکړو، سولې ته د لاسرسي په څرنګوالي او د تحریک طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه. دا دوه اجندا دي چې په مشورتي لویه جرګه کې به پرې بحث وشي. د جرګې ټول غړي به په ګروپونو وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست د یولسو کاندیدانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي افغانستان د مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. خو د مشورتي لویې جرګې د دارالانشا د کمیسیون د انسجام او همغږۍ مرستیال شعیب رحیم وویل د دغو سیرو نه ګډون به د مشورتي لویې جرګې پر نتایجو اثر ونه کړي او د خلکو استازي به خپله اراده وښیي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، په همدې مسله کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې په دې راپور کې تاسو واورېدل، د جرګې لږ تر لږه 2300 ګډون کوونکي کابل ته رسیدلي دي چې 30% یې میرمنې جوړوي. په دغه میرمنو کې یوه هم برېښنا ده چې د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ نه راغلې ده. د لاغلې برېښنا سره زموږ خبریالي ناجی صافی خبرې کړې دي او دا رپورټ یې په چمتو کړی.
ټول ویلي چې مزه ډېر ګواښ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کینسنه چې سبا شهیدان شي. موږ ویل چې دا زموږ سر د افغانستان نه قربان شي. کمه ده
د شپږو بچو مور برېښنا صدرې په سر د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ کابل ته راغلي سو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې په وطن کې سوله او امن راشي.
موږ د دې جنګونو نه ډېر تنګ شوي یستو، د ینې تویدلو نه تنګ شوي یستو، کونډې شلې، یتیمانان شلو، په افغانستان کې ډېر خلک بې کوره شو. بل د سر نه هم تېر یستو چې په افغانستان کې سوله راشي او موږ د سولې جون وکړو.
برېښنا وایي د سولې په مشورتي لویه جرګه کې به یې یوازینۍ هیله له وسله والو طالبانو دا وي چې اوربند وکړي او له جګړې لاس واخلي.
سوله به وغواړو او ورځ به ته وکړو چې نور د جنګ نه لاس واخلي. زموږ طالبان رونه چې ټول لاندې جنو کو او خارامه جون په موږ باندې راشه ډیری نیتې شولي. نور جنگ نه غواړو. څو ضرب ورته کو چې راشه یو ځای شي، یو ځای لاسونه ورکه د خوروالۍ د ورورولۍ په افغانستان کې سوله دایمي غواړي. د سوله نه چې څو رزي او بیت بیا دغه جوړ شي، بس چې د عمر دایمي سوله شي، ټول د سوله د نمنې لاندې جنو وکمنګه.
سلویس کلنه برېښنا وایي د جګړې له عملی هر ورځ د سیمې ځوانان وژل کیږي.
د سې ورځ باندې چې دوه درې شهیدان د قندوز او د قندار او د پکتیا نه کونډل نه راځي، ډېرې کونډې شولې، ډېرې تیمانان شو. ټول خلک همدا سبقونه مونځونه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي، نورې نه توې نشي، نورې خویندې کونډې نشي، ماشومان تیمانان نشي. بس په کونډم د چا زړه نشته چې افغانستان کې تیمانان بېخي زیات شول.
برېښنا ته له بچو او کورنۍ لریتوب او کابل ته راتګ به ستونزمن وي، خو دا وایي د سولې په لاره کې هرې قربانۍ ته تیار ده.
او سوله راځي چې میاشت مونږ تیر کړم. دلته مونږ د سولې په تمه سو په افغانستان کې به خدای سوله راولي. زموږ مسافرۍ خیر ده چې افغانستان آرام شي.
د سولې په دغه مشورت کې لویه جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي چې 30% د ښځو ونډه ښودل شوې ده. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر استازو سربیره له ایران او پاکستان د افغان کډوالو استازي هم رابلل شوي. ټاکل شوی ده چې مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د سهار په 9 د کابل ښار د لویې جرګې په تالار کې جوړ شي او دغه جرګې ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، دا خبرونه محمد اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو د ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نن د ثور د میاشتې 8 نیټه ده. لنن نه 20 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو او لملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. د همدې ورځې د نمانځنې په مناسبت نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې جهادي مشرانو او د حکومت مشرانو برخه اخیستې وه او دوی په تر ډېره په دې غونډه کې د سولې په مسایلو باندې خبرې وشوې او دوی وویل لکه څنګه چې د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې په یووالي سره جهاد وکړ، همداسې به د سولې په پروسه کې او د سولې په برخه کې هم په یوه خوله هلې ځلې وکړي. دوی همداشان دغه ورځ یوه تاریخي ورځ یاده کړه. خو دا چې عام خلک دغه ورځې ته په کوم نظر ګوري، د یو شمېر کابل ښاریانو سره غږېدلی یو.
کارکه په دې ټول جګړه کې موږ اندال ته ځوند او ټول څونه خلک مرسته څونه راکټونه دی ورځ را نو دا به خبره دي. خو زه خو سات تیر نه وسم تیر ده. په خارج کې هم ژوند لري، دلته هم ژوند لري، دسته هم لري. هشت شاور تور اورات
دوړې د سید خلکو لپاره د شاهان دانو دوړې باندې هفته ماشته د دې لپاره س دوړې باندې خغم راوړ راغی خلک شادت ورسه د خلک تلفسو وایرانی سو دم سره نه ماغه سمغه چر یعنی ټول تر اوسه پورې اندغه بدبختګان روان دي د خلک دغه دم دغه دوه ورځې دی یو د روسانو راتګ یو د حکومت د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو ورزو د لوګر او میدان وردګ ولایتونو ته د دې دواړو ولایتونو د ولایتي شورا غړي عوامو سیدونکو د بهیدونکو بو د مهارولو لپاره له افغان حکومت څخه په یاد ولایتونو کې د یو شمیر لویو او اساسي بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دواړو ولایتونو د ولایتي شورا د غړو په وینا چې د وردګ او لوګر لارې د بهیدونکو سیندونه پرته لدی چې ګټه ورڅخه واخیستل شي ښکته تويږي او د طبي شتمنۍ ورڅخه ضایع کیږي. نور حالې په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو د اساسي او لوی بندونو د نشتون له کبله د موسمي اورښتونو د اوبو ډک سیندونه چې ډیر کله د ځاني او مالي زیانونو لامل هم کیږي بې ځایه ضایع کیږي. د وردګو او لوګر د ولایتي شورا دوه تنه غړي شریف الله هوتک او سید قریب الله سادات آزادۍ راډیو ته وایي له یادو ولایتونو د بهیدونکو اوبو د مهارولو په اړه افغان حکومت خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې چې له عملی د یادو ولایتونو ډیری کرنیز ځمکې د اوبو له کمښت سره مخامخې دي.
تاسو ګورئ میدان وردګ ولایت یو کرنیز ولایت ده خو دغه اوبه چې له دغه میاستو کې حمل ثور یا جوزا کې د دې ولایت سره وبهیدلې یعنی راتلونکي کې موږ د اوبو له کمښت سره سل فیصد سره مواجه یو. عملي برخه کې تر اوسه په میدان وردګ ولایت کې د بندونو په برخه کې هیڅ پروژه نه ده تطبیق شوې.
لوګر ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی دی بندو او د اوبو د مهارولو په خاطر برکی او د خروار بند او د اوتاک بند چې خوخی کې دی هغه بندونه باید جوړ شي او اوبو دلته مهار شي او اوبو کا دلته مهار شي یو بندونه ورته جوړ شي سات د اوبو ساته جګیږي نور بیا د مونږه مشکلات هم حل کیږي.
د وردګو او لوګر اوسیدونکو سید فرهاد اکبری او روح الله سلطانی هم له دولت غوښتنه کوي چې په یادو ولایتونو کې د اوبو د سرچینو د مهارولو برخه ته دی پاملرنه نه ډیره کی
حکومت غواړي چې دغه خلک او زموږ بزګران دي دغه بدوختۍ دغه مشکلات نه نجات ورکي باید لوګر ته د بندونه کې باید توجه وسي چوبونه په دې اساس باندې زموږ ټول ازمکه او بو ازمکه زموږ وچه پاتې شوی دي او ونه نیلګي زموږ ټول باغونه وچه شوی دي.
ما وختنه د دولت څخه ده چې بندونه ته زیات توجه وکړي زموږ وبا باید ذخیره شي. اما په ډیر تاسف سره باید وایم چې زموږ تنه د چک ورسوالۍ باندې ته هغه تر اوسه پورې نه دی راغل شوی پاک شوی نه دی یو بو کوسه چې ده هغه ډیره وړه ده.
په ورته مهال د وردګ والی مظفر الدین یمین وایي په روان مریض کال کې به په دغه ولایت کې د یو شمېر اساسي بندونو عملي چارې پیل شي او د څو نورو د جوړولو لپاره هم سرویګانې په پلان کې دي.
موږ پلان لرو چې یو د سنګلاخ بند باید جوړ شي چې د هغو به جلز او مرکز میدان ښار ته رسي. بل بند د سرمردۍ جوړېږي د توکرک بند به جوړېږي همداسې دورانۍ سر باندې چې دغه پروژه منظوره ده سروې هم شوې ده. تو په څنګ کې موږ د غربت بند سروې شوې ده پلان لرو چې دواړو خواو ته د هغو ذخیروي بندونه جوړ شي چې یو به د سید آباد ولسوالۍ طرف ته وي بل به انشاءالله د جهتو طرف ته وي.
د وردګو او لوګر اوسیدونکو داسې مهال په یاد ولایتونو کې د اوبو د مدیریت او مهارولو غوښتنه کوي چې د پخوانی جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال په وردګو کې د اوبو د یو شمېر بندونو د جوړولو نقشې جوړې شوې وې خو په راوروسته څلوېښت کلنه جګړه کې چې لا هم دوام لري د دې نقشو پر تطبیق کار نه دی شوی.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اورئ درنو دوستانو حبیب الرحمن تاثیر راپور مو اورئ. د اوبو د مدیریت او مهارولو مسله هغه ستونزه ده چې په زیات شمیر ولایتونو کې بزګران او خلک غوښتنه کوي او ورسره مخ دي. له میدان وردګ او لوګر ولایتونو نه ورزو روزګان ته د روزګان بزګران د اوبو د ذخیروي بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دي چې څوم سکل زیات بارانونه شوي خو بیا هم دوی د اوبو له نعمت څخه بې برخې دي. په دې حال نور حال شریف الله شرافت را کوي.
اوروزګان ولایت چې یو د هیواد له زراعتي او د اوبو لاړخه څخه غني ولایت ګڼل کیږي خو کروندګر یې وایي چې د خپل اوبو څخه یوازې زیانونه ویني نه ګټه. محمد صادق د ترنکوټ ښار اړوند سفید خار سیمې اوسیدونکی دی. دی د ترنکوټ سیند څخه په څه کم دوه کیلومتره کې خپل ځمکې ته په لمریزو هندارو اوبه راپورته کوي. د هغه سند څنګه ته دي چې یوازې سږ کال یې د اوبو د زیاتوالي له کبله زرګونه جریبه ځمکه تخریب کړه. د ازادي راډیو ته وویل که ذخیروي بندونه ورته جوړ سي نو اړتیا نه لري چې په لمریزو هندارو او یا هم په ماشینونو اوبه راپورته کړي.
ترین کوټیر یو دغه آباد ولایت یو اوبو ولایت مګر اوبو مو بیا ځایه دي کومه استفاده نه سین کوي موږ صدا غوښتنې د دې سلوري چې موږ ته اوبه ډم کې موږ ته ډمونه جوړ کې موږ ته د دې ډمونه ګټې دا دي چې مکارې زو کې اوبه ډېریږم مثلا چینې غورځم ځکه ډېرې ته لاندې کېږي دښتونه ګرده ناباده پراته دي باد بسي دومره اوبه دي چې د غونه نور ترین کوټ ځین جوړېږي دوه واره ترین کوټ کېږي.
د ترینکوټ سیند یو له هغه سیندونو څخه دی چې زیاتې اوبه په کې بهیږي او د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند ته ورګډېږي. سید ولی بیا د ترینکوټ ښار اړوند بېداګ سیمې اوسېدونکی دی. دی هم بزګر دی. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې اوبه پریمانه دي خو د دغه اوبو څخه یوازې زیانونه لیدلی دي نه ګټه.
منم سید ولی دی د دې ترین کوټ وسیدونکو دغه اوبه دغه پالته به یوه دغه اضافه به یوه نه چا کوشتنه چا د غوړي دغه جوارن تورته غره خو غوړي ویني پرو ځای ګرځ وړي دي دا به دوه ټکانو ته پروش کله واوښتل.
ازادي راډیو دغه بزګرانو د غوښتنې او ستونزې د اورزګان ولایت مقام د سرپرست والیا تاولا فضلی سره شریک کړي.
نو دا خرشته یو ډېر مهم پروژې دی او ضرورت دی د دې ولایت ځکه دغه بارانه اوبه چې دي یا خپله دغه دا نورې دا زموږ دغه رودونه چې دا همداسې رښتیا هم روان دي خواته او کجکی ډیم ته ورځي د غاجان بند او دې دپاره هم والي صاحب دوه درې واره خپله د ولسمشر سره هم دا موضوع شریکه کړې ده لکه چې پوهېږئ دغه د دراوت دغه ساحې چې دي دا هم د مخالفینو تر تسلط لاندې دي اکثره زموږ د حاکمیت نه وتې ساحې دي مخالفین وسلوال چې دی هغه تر اوسه پورې دې پروژه ته اجازه نه دور کړې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او فاړه سن دی وی دي. د دغه کروندګرو تر څنګ بیا مدني فعالینو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د عمل منفیا کارونو مخه دین نیسي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له وروسته فات او نام نه ولایتونو څخه دی چې خلک یې له روغتیایي بیا رغونې او د دولت له نورو هر ډول نعمتونو څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روس له هغه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراینیانو ته د روسیې د تابعیت ورکولو د پروسې د اسانه کېدو خبر ورکړ. د اوکراین منتخب ولسمشر وای پوتین دی دوی ته د دوی په غولولو وخت نه ضایع کوي. په دې اړه ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اوکراین منتخب ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای اوکراینیان په دې پوه دي چې د روسیې تابعیت په څه معنا، یعنی دا حق چې دوی به د سوله ییزو مظاهرو په خاطر نیول کیږي او د رقابت پر اساساتو ولاړ د آزادو انتخاباتو د ترسره کولو حق به نه لري. زلنسکی پرون شنبه په خپله فیسبوک پاڼه کې د روسیې تابعیت ته په اشاره وویل چې دا هغه حق دی چې اساسا نور ټول حقونه او آزادۍ له پامه غورځوي. د اوکراین منتخب ولسمشر زلنسکی چې د تلویزیون یو مشهور کمیډین او د اپریل په 1 د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې مخکینی ولسمشر پیترو پروشنکو ته د رایو په ډیر توپیر ماتې ورکړه، دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې ویلي چې خپل وخت د اوکراینیانو په غولولو نه ضایع کوي. زلنسکی ویلي اوکراین له روسیې سره توپیر لري. د هغه په وینا دا یو حقیقت دی چې موږ اوکراینیان په خپل هیواد کې د بیان ازادي لرو، د رسنیو او انټرنیټ ازادي لرو. زلنسکی دغه راز ویل اوکراینیان آزاد وګړي دي او په خپل آزاد هیواد کې اوسي او دوی باید د پوځي او اقتصادي فشارونو په ژبه ونه ګواښل شي. خو زلنسکی دا هم وویل چې دی له روسیې سره خبرو اترو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې یوازې په هغه صورت کې له روسیې سره اړیکې بیرته عملا عادي کیدی شي چې د ده په وینا پر دونباس او کریمیا په حقیقت کې اشغال پای ته ورسیږي. له دونباس څخه د زلنسکی اشاره د اوکراین ختیځ د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته ده چې ډېرې برخې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه هم روسیې په 2014 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. د اوکران په ختیځ کې په شخړو کې شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي او د منسک د سولې له موافقې او اوربند سره سره په سیمه کې بیا هم شخړې روانې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل په 14 یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس هغو کسانو ته د روسیې تابعیت ورکول اسانه کیږي چې د اوکران په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د همدې ریپورټ په اوریدلو سره زموږ دا نیم ساعته پښتو خبري مجله هم پای ته رسیږي. وخت شپږ